وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافي اوازې اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اوري چې په کابل کې په ننني ځان وژنو کې حمله کړې چارواکو په وینا وژل شوي اته تنه ټول ملکیان دي. داعش د دې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا ښایي د داعش کار نه وي او داعش یوازې د مسؤلیت په منلو سره غواړي چې خپل حضور ښکاره کړي. پر دې سربیره دغه راز نن په نړۍ کې د مطبوعاتو ورځ ده. په افغانستان کې د رسنیو وضعیت مو هم په بېلابېلو راپورونو او مرکو کې کتنه کړې ده، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي په هیواد کې څلور تنه یاغیان چې د یوې پوځي محکمې لخوا محکوم شوي وو اعدام کړي دي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر نن د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. خو لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې واصل وسالې وړاندې کوي.
سلامونه. دا هم د خبرونو سرټکی. د افغان حکومت یوه سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې په توند لهجه ځینې غوښتنې ورسره مطرح کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې اته تنه وژل شوي او اته ویشت ټپیان دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بادغیس ولایت ته په خپل سفر کې د دغه ولایت خلکو سره ژمنه وکړه چې د امنیت په ګډون به د دوی ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې په توند لهجه ځینې غوښتنې ورسره مطرح کړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نوې غوښتل نومې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر له ښاغلي مختار غوښتي چې د ټولو هغو شواهدو او اسنادو په اړه اقدام وکړي چې پخوا پاکستاني چارواکو ته سپارل شوي دي. د دغې سرچینې په وینا افغان ولسمشر محمد اشرف غني ښاغلي مختار ته ویلي د کندهار د مېلمستون د پیښې د عاملینو په وړاندې چې د کندهار مرستیال ولي د متحده عربي اماراتو څو ډیپلوماټان پکې ووژل شول اقدام وکړي. د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار تېره ورځ کابل ته راغلی و او له افغان ولسمشر سربیره یې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ملاقات وکړ. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بادغیس ولایت ته په خپل سفر کې د دغه ولایت خلکو سره ژمنه وکړه چې د امنیت په ګډون به د دوی ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي. ښاغلي عبدالله د کابینې د څو وزیرانو سره یو ځای نن سهار بادغیس ولایت ته سفر وکړ او هلته یې په یوه غونډه کې د دغه ولایت د قومي مشرانو استازو غوښتنې او خبرې واورېدې او د دې ولایت اوسیدونکو ته یې د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکړ.
در حالی که مشکلات شما مشکلات اساسی است، مشکل
بعد از سال که جستاس ستونزی اساسی ستونزی دی لکه د برېښنا سړکونو او بو ستونزه. زه تاسو ته دومره ډاډ درکوم د هغه سپاره چې دلته بحث او خبرې کوو حکومت به تر خپلې وسې د عملی کولو په برخه کې همکاري وکړي. بادغیس ولایت د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د دغه ولایت د امنیتي او پرمختیایي وضعیت ارزونه او د خلکو ستونزو ته رسیدنه خودل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې اته تنه وژل شوي او اته ویشت ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف د بهرنیو ځواکونو کاروان و چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. دغه چاودنه نن سهار شاوخوا اته بجې د نهم یو زیاړبند د روغتیا سرولارې ته ورسېرمه په کوم ځای کې چې د امریکا سفارت او ستره محکمه موقعیت لري شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټپیانو کې درې بهرني سرتیري هم شامل دي. د دغې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. کورني خبرونه همدومره ول. بهرني خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د پاکستان پوځ وایي په هغه وخت کې څلور تنه یاغیان چې د یوې پوځي محکمې لخوا محکوم شوي وو اعدام شول. د پوځ په خبره دغه کسان د پاکستان د پاکستاني طالبانو غړي وو او د ملکي وګړو او پوځ په وړاندې بریدونو کې په لاس لرلو یې اعتراف کړی وو. دغه کسان نن سهار اعدام شول. په پاکستان کې وروسته له هغه چې په 2014 کال کې پر یوه ښوونځي د طالبانو په برید کې 150 تنه ووژل شوه، پر اعدام بندیز لرې شو او پوځي محکمې جوړې شوې څو اسلام پالې توندلارې محاکمه کړې. پاکستان کې د عدالت پروژې په نوم د بشري حقوقو یو ډله وایي پر اعدامونو د بندیز د لری کې دوره هیڅ په غیوت کې 341 تنه اعدام شوی چې لشت لږه 2 تنه په پوځي محکمو کې محاکمه شوی وو. د بشري حقوقو د بشری حقوقو ډلو د تړلو دروازو تر شا محاکمو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. پاکستان له څه باندې ویل سیز رئیس له بیلابیلو توندلارو ډلو سره جنګیږي. په هغه وخت کې د وسلوالو ډلو په بریدونو کې لسګونه زره کسان وژل شوي دي. ټاکل سوی نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې خبرو بل پړاو پیل سي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په یو خبر پڼه کې راغلي چې د سوریې د سولې خبرو په دې پړاو کې د سوریې د حکومت او مخالفو وسلوالو ډلو استازي او هم د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي سټیفن د مستورا ګډون لري. شغلي د مستورا استانې ته لرسېدو سره خبري اعلان وتول دوی وی نن موږ دوه اړخیزې لیدنې لرو، نو موږ به هر یو ووینو څو د سبا لپاره لا ښه آماده سو. زه په دې اړه نور څه نه وایم پرته له دې چې نن له هر څارونکي او ډلې سره د دوه اړخیزو لیدنو ورځ ده. د خبرې داسې مال پیلېږي چې د روسیې او امریکا متحده ایالاتو ولسمشرانو د سه شنبې په ورځ پر ټلیفون خبرې کړې او د نورو مسایلو تر څنګ د سوریې د روان بحران په اړه هم خبرې کړې دي. بلخوا تمه ده روسیه ولسمشر نن د توري بهيري په ساحلي شهر سوچي کې ل خپل ترکی سیال رجب طيب اردوغان سره وګوري. انټرفاکس خبري اجنس د ولسمشر پوتين د ویان دیمتري پیسکوف له قبل لیکي چې وای په دې خبرو کې به د سوریه پر ستونزو بحث وسی. روسیا او ترکیه چې د سوریه په شخړو کې د دوو مخالفو لورو پلویان دي، ل 2015 کال راوروسته چې یو ترکی جټ الوتکې د سوریه او ترکیه پر پوله د روسیه جنگي الوتکې راوغورځوله په خپلو کې اړیکې شي کړې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان نن په انقره کې د سوچي تر سفر ته مخه خبري اعلان وکړ چې د سوریه د شخړو ډیپلوماټیک حل لار د انقره او مسکو ګډ هدف دی. روسیا، ترکیه او ایران په قزاقستان کې د سوریه د سولې خبرو منځګړی توپ کوي. روسیا او ایران د سوریه د واکمن رژیم تر ټولو لوی پوځي ملاتړي دي، خو ترکیه به د هغو وسلوالو مخالفینو پلوي کوي چې غواړي د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم له واکه لرې کړي. او د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د هغه امریکایي وګړي نیول تاییدوي چې په پیونګیان کې تدریس کوي. دغه امریکایي وګړي تیر میاشت نیول سوی او له هغه راهیسې چې د واشنگټن او پیونګیان ترمنځ شخړې ډېرې سوي دي، دریم امریکایي دی چې په شمالي کوریا کې نیول کیږي. د کوریا مرکزي خبري اژانس ویلي ټوني کیم چې بل نوم یې کیم سونګ ډوک دی، د جنایي اقداماتو په تور چې ګواکې دغه کس د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت ته راپرځولو په هدف کړي، د اپریل پر 22 په هوایي ډګر کې ونیول سو. د پیونګیان د ساینس او ټیکنالوژي پانتون استاد پارک چان مو د اپریل پر 23 ویل چې کیم دوی ورځې وړاندې نیول سوی دی. پارک ویلی وو چې 50 کلن کیم په داسې حال کې د پیونګیان په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو چې هغه هڅه کوله له شمالي کوریا څخه ووځي. کیم په هغه پانتون کې له یوې میاشتې راهیسې د محاسبې په برخه کې تدریس کوه. پارک وایي چې د ته ویل سوي چې د کیم نیول کېدل په پوهنتون کې د هغه له تدریس سره تړاو نه لري، خو نور جزئیات یې ورنه کړه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک غواړی دا اوزنی نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام ولانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې په نننۍ ځانوژونکو حمله کې چارواکو په وینا وژل شوی 8 تنه او 15 ژوبل شوی ټول ملکیان دي. د پیښې له ځایه د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې په دې اړه په تفصیل اوري. د افغانستان د حکومت یو منبع وایي چې ولسمشر د پاکستان د استخباراتو د ادارې له رئیس سره په کتنه کې هغه هیواد ته جدي غوښتنې وړاندې کړې دي. دغه راز په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه مو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په درشل کې چې نن د کتنه کړې او په دې اړه مو په کابل کې د یوې ورځپاڼې له مسؤول د مسؤول نظر هم اخیستی.
تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې په بې ساري ډول د پخوا په نسبت رسنیو ډېره پراختیا وموندله او ډېر لوستي وکړو.
د اروزګان سیمه ییز چارواکي او د مدني ټولنې فعالان وایي حکومت باید د دې ولایت د امن کولو لپاره هڅې زیاتې کړي، کنه د ناامنۍ لمن به نورو نسبتا امنو ولایتونو ته هم ورسیږي.
دولت باید روزګان ته جدي توجه وکړي او د دغه وسلوالو ډلو مخه ونیسي.
په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان پوځوایي نن څلور تنه چې پر پوځیانو او ملکیانو د خونړیو حملو له امله په اعدام محکوم شوي وو اعدام کړل. او د سعودي عربستان یو لوړ پوړي چارواکي له ایران سره د خبرو او جوړجاړي احتمال رد کړل. د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو او د مخکښو ښځو د لړۍ 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. کابل نن بیا د یوې خونړۍ حملې شاهد و. د کابل د صحت عامیې په څلور لارې کې نن سهار ځان وژونکې حمله وشوه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. حمله د بهرنیو ځواکونو پر کاروان شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نننۍ حمله کې 8 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي چې ټول ملکي وګړي دي. دغه راز په کابل کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هم ویلي چې په دغه برید کې درې امریکایي پوځیان ټپیان شوي چې اوس تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د پیښې له ځایه راپورټ ورکوي.
قدرمن اوریدونکو، زه دقیقا د کابل د نهمې حوزې اړوند د شهرسازۍ وزارت مخې ته په هغه ځای کې چې نننۍ چاودنه شوې ده دلته یم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د سیمې په ځای کې موږ ته وویل چې په دغه پیښه کې 8 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي چې ټول ملکیان دي. د ښاغلي دانش په خبره د دې برید هدف د بهرنیو ځواکونو هغه کاروانو چې له سیمې څخه تیرېده.
هدف انتحار کننده کاروان از نیروهایی بوده که از اینجا در حال گذر بودند.
د انتحار کون کی هدف د بهرنیو ځواکونو د موټر او هغه کاروان او چلسی مت خاطر ده. د دغه برید لکبل اته تنه شهیدان شوی او 15 نور ټپیان شوی چې ټول یې ملکی وګړي دي.
به شهادت رسید.
دانش ته بوښین ما که اومدم یک دو موټر
ای واسطه های کزی ساحه می گذشتن نیروهای بین المللی هستند، مشخص نیست که مربوط کدام جا هستن و مربوط کدام نهاد است.
خب سیمه که عینی شهیدان و منتویل چه چاودن خورا زورا ورا و او رامنسته شوی مرگ روبل هم زیاده ده. ده سیمه پلری وطن که هم ده زینو حتی و خیخی مات شویدی.
چکه ناسم چه دری موتر امریکیان راغل دیگه فان راغل چه راغل یو دانه خواتا سرکتا شو او دو دانه دیگه خواتا شو پا منس که و کرولا و بس هم دغه کورلا سان کی چروا رسید انتیاری و شو
کشته زخمی خو زیاد بود دباین دیگه دباین گلدان اخو 7-8 نفر دم بین گلدان افته دیگه بود. سر موتر امریکایی بود، موتر امریکایی یک سید آمد زد موتر امریکایی تنها پنچر شد کردم گپ نشد سر زنو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پیښې له ځایه 8 مړي او 6 ټپیان وروړل شوي دي. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې په دغه برید کې 3 امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. که څه هم تر اوسه په رسمي توګه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د رپورټونو پر اساس داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
په کابل کې د نننۍ چاودنې د پیښې له ځایه د ازادي راډیو د خبریال راپور مو واورید. حدیث پردیس د سیمې په ځای کې و. د دغې حملې مسؤلیت هم د داعش یا د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې ښایي دا کار د داعش نه وي او داعش یوازې مسؤلیت د دې لپاره اخیستی چې وښیي چې په تر اوسه پورې نه ده ځپل شوی او اوس هم د افغانستان په جګړه کې عملا حضور لري. لکه څنګه چې مو د چارواکو په وینا واورېدل، په دې حمله کې 8 تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي چې ټول ملکي وګړي دي. دغه راز د ناتو یو ویان بل سلیون هم ویلي چې په دې حمله کې د ناتو درې امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي چې اوس په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. بل سلیون دغه راز ویلي چې دغه حمله ښایي په سړک کې ایښودل شوی یو بم وي چې له لرې ورته انفجار ورکړل شوی دی. بل سلیون دغه راز ویلي چې په دې حمله کې د ناتو دوه ارادې ویجاړې شوې چې تر خپل مرکز پورې رسیدلې دي. کابل نن د په داسې حال کې د دغسې یوې حملې شاهد دی چې تیره ورځ د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته په سفر کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو او د دوړو هیوادونو د امن کولو پر لارو چارو له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر نوید مختار له اجرایه رئیس او دغه راز له افغان ولسمشر سره په مختلفو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د حکومتي وسرچینه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو د ادارې له رئیس سره په کتنه کې له د هغه هیواد له حکومت ځانګړې غوښتنې مطرح کړې دي. که څنګه د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي دغه سفر کابل ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې د رئیس سفر مثبت ارزوي، خو وایي چې دغه ډول سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ پرتې جدي ستونزې نشي هوارولی. د ازادي راډیو بل خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت یو سرچینه وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په کتنه کې پوتون د لهجه له هغه هیواد څخه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنې مطرح کړې دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستاني لوري د بلخ په شاهین قلي اردو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون د کندهار ولایت په میلمستون د خونړیو حملو د عاملینو نیول او له افغان حکومت سپارل د ښاغلي غنی هم د غوښتنې وې. له دې وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ویلي و چې وسلوالو طالبانو د منصوري په نوم پسرلنی عملیات له یو ګاونډي هیواد پیل کړي چې دا مسله یې له پاکستاني پلاوي سره په لیدنو کې مطرح کړې ده. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار د سه شنبې په ورځ کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په لومړیو کې د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ یو پلاوی افغانستان ته راغلی و او له افغان مشرانو سره یې په لیدنه کې ژمنه وکړې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د ښکولو لپاره به هڅې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ځینې غړي دغه سفر که څه هم مثبت ارزوي، خو وایي چې دا ډول سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ جدي ستونزې نشي هوارولی. د دغه کمیسیون غړي جعفر مهدوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما نباید استدلال توقعی مردم را از این سفرها و از این اقدامات بسیار بلند ببریم. نمیتونه یک کلا مشکلاتی جزئی که به این دچار موجود هست اینها را به طور موقت به عنوان یک مستقیم رفع بکنه، اما یقینا امید بستن و توقع داشتن از اینکه کل مشکلات فرسی به کشور در نتیجه سفرها حل شود من فکر میکنم یک تصور و یک توقعی غیر واقع بینانه.
ویل کیږي چې د افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو رئیس سفر په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې وروسته د افغانستان د جګړې په اړه خپل پالیسي اعلانوي او په احتمالي توګه د دغه پالیسي له مخې له 3 تر 5 زره تازه دمي امریکایي سرتیري افغانستان ته ولېږل سي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان ویل ویره لري چې مبادا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په پاکستان کې عملیات پیل نه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغانستان خپلې فعال ډیپلوماسۍ ته همداسې دوام ورکړي، پاکستان نور هم تر فشار لاندې راځي. نو له همدې امله هڅې کوي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باور ترلاسه کړي او امریکا یو ځل بیا ورته مهلت ورکړي.
حیات بلندرالبی از مسئولین پارلمان شدم که عملن و با تعقیب از او مستقیما نوید مختار مسئول استخبارات عملنش در وقتی خیلی کم دلال بیدن که پاکستان خیلی ورخطا است. پاکستان میترسه که پالیسی جدیدی دونالد ترامپ به شکل اتخاذ یعنی پسری عملیات در داخل قلمرو پاکستان صورت میگیره.
د پاکستان د پارلمان پلاوی او دغه هیواد د استخباراتو رئیس د سیمهال افغانستان ته سفرونه کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر او پاکستان ته په خپل لومړني سفر کې له اسلام آباد ته غوښتي و چې له ټولو تروریستي ډلو سره یو ډول مبارزه وکړي. همدارنګه د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس څو موده وړاندې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
کابل ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې د مشر د سفر او له افغان چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه مو واورېدل. لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان حکومت یو سرچینه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو د ادارې له رئیس سره په کتنه کې هغه هیواد ته د افغانستان جدي غوښتنې مطرح کړې دي. تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه دا ځل څه غواړي. خو له دې مخکې د افغانستان د حکومت مهمې غوښتنې دا وي چې پاکستان باید په هغه هیواد کې د هغو سخت دریځو مرکزونه له منځه یوسي چې له هغه ځایه په افغانستان حملې پلانوي او تنظیموي. دغه راز په وروستیو کې د خړپل شوو اړیکو په ترڅ کې افغانستان د سخت دریځو د مرکزونو د سخت دریځو ډلو یو لست هم اسلام آباد ته سپارلی وي. دغه راز د اسلام آباد لخوا هم یو لست د افغانستان حکومت سپارل شوی چې باید د افغانستان امنیتي ادارې د هغوی په وړاندې جدي اقدام وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
به هم په امنیتي موضوع کې تمکې غوډي اورزګان ولایت ولایتي شورا مسولین او د مدني ټولنې فعالان وایي چې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت پیل کړی او د وسلوالو طالبانو ځینې لوړپوړي قومندانان هم ورسره یوځای شوي دي. داعش یا د اسلامي دولت ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې راټوکېدلې او فعالیت تر ډیره د افغانستان په ختیځو ولایتونو پورې محدود. خو په وروستیو کې پر اورزګان سربیره دغه راز زابل ته هم د دې ډلې د فعالیت زیدو خبره کیږي. په عین حال کې افغان چارواکي بیا وایي چې دا ډله ډیره ځپل شوې ده. له اورزګان د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ لري.
د اورزګان سیمې چارواکي وایي که مرکزی دولت دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي شاید د افغانستان نور بامنه ولایتونه هم د اورزګان په څیر سي. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالکریم خادمزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت په خاص اورزګان او یو شمیر نور ولسوالۍ په ځینو سیمو کې داعش د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د ملګرو په جلب او جذب شروع کړي. نوموړي همدارنګه وایي د دغه ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی په نامه د شیخ هم له وسلوالو طالبانو څخه بیل سوی او د داعش اسلامي دولت ډلې سره یوځای سوی.
دوه کاله مخکې دا مسله پیدا شوې ده او دوه کاله مخکې ما ریاست امنیتي ملي او مربوطه مرجع ټول خبرې کړې چې دلته څوک ستا پالیات کوي او ځینې نتایج سوي راپورونه د خلکو د خولې له داسې راغلي چې د شیخ په نامه چې هلته کوم سړی اوسېدی کوم پاکستانی و څوک و هغه هم داعش سره یوځای سوی دی. اما هڅې روانې هم په چارچونو کې روانې دي هم په خاص روزګان کې روانې.
شاغلی خادمزی د عیش یو خطرناک ډلو بلل او لافغان امنیتي ځواکونو څخه یې جدي غوښتنه وکړه چې د دغه سي تورستي ډلو مخه له وړاندې ونسي. د اورزګان ځایي چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د اورزګان ولایت په ګاونډي ولایت زابل کې د عیش د اسلامي دولت وسلواله ډله له ډېرې مودې راهیسې پراخ حضور لري. په ورته وخت کې د دغه ولایت د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان برید جنرال غلام حضرت کاکړ هم دا مني او وایي چې ځینې سفارتي معلومات یې ترلاسه کړي خو وایي چې د حضور په وړاندې کره اسناد په لاس کې نه لري. نوموړي وایي چې د ځپلو لپاره یې پوره چمتووالی لري او هیڅ یو تورستي ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په دغه ولایت کې فعالیت وکړي.
کشپی راپورونه وایي دغه سې موږ هم اورېدلې خو متاسفانه چې موږ تر اوسه پورې نه دي لیدلې و موږ هم تم ټوله تدابیر ورته لرو او ټوله تیاری هم ورته لرو. په ټولو صحو کې موږ د طالب او د داعش لپاره هیڅ مشکل نشته انشاءالله.
دا په داسې حال کې دی چې څومره مخکې د دغه ولایت امنیه قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو جګړه روسي جنرالان رهبري کوي. خو له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت یو شمیر ځایي اوسېدونکي بیا د دغه سې تورستي ډلو په راپیدا کېدو سره د اورزګان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. ځوان او مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې وویل:
خو یوه خبره د زموږ اندېښنه دا ده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د افغانستان د تباهۍ لپاره دي او زموږ بچان تباه کېږي په دې کې. هغه که د دولت د خوا وي که د دوی د خوا وي د جنګ تر مابین د اور په لمبو کې سوځي دغه لوی مشکل دی. زموږ مدني ټولنه اندېښنه هم دا ده چې دولت باید اورزګان ته جدي توجه وکړي او د دغه وسلوالو ډلو مخه ونیسي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ کې امریکا هم په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالي ډلې د ځپلو په وړاندې عملیات پیل کړي چې څه موده وړاندې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار اچین ولسوالۍ کې تر ټولو لوی غیر اټومي بم چې د بمونو مور هم ورته وایي د داعش پر مرکزونو وغورځوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ د افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د مطبوعاتو په برخه کې لاسته راوړنې اکثره وختونه افغان او نړیوال چارواکي استایي. د پنړی کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه فریډم هاوس یو راپور تیرونه خپور کړی. په دغه راپور کې پنړی کې د مطبوعاتو یو تور تصویر ورکول کیږي. په دغه راپور کې چې په 2014 کال کې پنړی کې د مطبوعاتو ازادي چړل شوی، په ورستیو 14 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي تر ټولو ټیټ کچې ته راټیټه شوې ده. د نړۍ 199 هیوادونه په دریو آزادو، نیمه آزادو او نه آزادو ویشل شوي، او په نقشه کې په دریو زرغون، زیړ او شنه رنګونو ښودل شوي. آزاد په زرغون، نیمه آزاد په زیړ او نه آزاد په شنه رنګونو ښودل شوي. د نړۍ د نفوسو په سلو کې 14 آزادې رسنۍ لري. د نړۍ 15% نفوس په هغو هیوادونو کې اوسي چې د رسنیو لپاره آزاد چاپیریال پکې نشته. د هغو لسو هیوادونو په ډله کې چې د رسنیو وضعیت ډیر خراب دی، د افغانستان د دریو ګاونډیانو ایران، ترکمنستان او ازبکستان، ازبکستان پکې شامل دی. د افغانستان نور ګاونډیان پاکستان، تاجکستان او چین هم د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې رسنۍ آزاد نه دي. افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې په سیمه کې له هند سره یو ځای تر ټولو مخکې دی، او اند ختیځ اروپا له هیوادونو سره چې رسنۍ نیمه آزاد ښودل شوي یو ځای نیولی دی. فریډم هاوس دغه راپور په نړۍ کې په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه خپور کړی دی. دا چې نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ، د دې ورځې په مناسبت ملالۍ بشیر په کابل کې د ویسا ورځپاڼې له مدیر مسؤل زبیر شفیقي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د چاپي رسنیو وضعیت د څه ډول ارزوي.
تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې په بېساري ډول د پخوا په نسبت ښه زیات چې د خیر مقایسې وړ نه دي. رسنیو ډېره پراختیا وموندله او ډېر رشد وکړ. د دې سره چون رسنۍ په ټولنه کې په هغه طبیعي شکل نه حکومت داسې ملاتړ ته وکړ چې دایمي شي او محتوا ته ولاړ شي. متاسفانه تر ډېره حده پورې دغه رسنۍ یو ښه پرمختګ و، خو تر ډېره په نړیوالو مرستو پورې مربوطې وې. هغه نړیوالې مرستې چې کله درېدلې دي یا کمې شوې دي، ځینې رسنۍ د وخت په تېرېدو سره ورو ورو د صحنې نه وتلې او بېرته درېدلې، فعالیتونه یې ختم شوي. همدغه ستونزه اوس هم دوام لري. په دې کې د حکومت مسؤلیت چې کوم دی، د آزادو رسنیو په غوړوي او په پرمختګ کې حکومت خپل رول نه دی ترسره کړی. نړیوالې ټولنې هم متاسفانه دلته ډېر د چې پلادین حیثیت درلودلی، هغوی خپل اهداف په مخکې درلودل. د هغې د جنډا سره سم دوی ځینې رسنۍ ډېرې زیاتې تمویل کړي، او هغه آزادو رسنۍ چې د ملت د اصلي غوښتنو او هیلو ترجمانې دي، هغو سره دوی مرستې نه دي کړې. طبیعي خبره ده چې ورو ورو په یو شکل هغه رسنۍ چې ملي ارمانونه لري هغه مخ په کمزوري کېدو دي. هغه رسنۍ چې دلته د نړیوالو مرستو نه برخورداره دي هغه تقویه شوې. په هر صورت په ټوله کې دغه بهیر د 13 کلن دا د افغانستان په تاریخ کې بېساری دی. پرمختګونه ډېر لري. محتوا ده تجربې د ژورنالستانو د رسنیو د مسؤلینو زیاتېږي، خو یو لستوک لري. هغه مالي مشکلات هم دي، هغه یو قسم غیر عادلانه ویش چې په مجموع کې موږ په نظام مسله ته هغه په رسنیو متاسفانه تحمیل شوی.
تر ډیره افغانان خبرونه له رادیو او تلویزیون اوري. څنګه کېداسي چې په خلکو کې د اخبار لوستلو سره لیوالتیا پیدا سي؟
دنیا پرمختګ کړی په مجموع کې. ټکنالوژي نوې برېښنایي رسنۍ رامنځته شوې. تلویزیون او رادیو د تاوده خبر او د تازه خبر په میدان کې طبیعي خبر ده چې چاپي رسنۍ وروسته پاتې دي. خو دغه تشه چاپي رسنۍ د خبر تر شا چې څه دي، خبر عواقب چې څه دي، په هغې چې دوی لږ تحلیل ولري طبیعي خبر ده په یوه نوې بڼه خبر وړاندې کړي. هغه خپله تشه ته یوه حده دوی جبیره کولای شي. دوی که دغه تحقیقي رپورټونه ولري نو هغه تشه چې په اصطلاح دوی د نور رسنۍ نور برخو کې رسنۍ چې نو چاپی رسنۍ نه یو څه مخکې دي په همدغه ډول دوی د کولای شي چې ما مخکې ورته اشاره وکړه.
د ویساورس پانی مدیر مسئول زبیر شفیقی و چې په افغانستان کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه خپل نظر را سره شریکه و. تاسو څه فکر کوئ په تیرو شپاړسو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې ډیر پرمختګونه شوي؟ تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ کولی شئ چې د افغان بی سیمه تسوه اتل شمیرې له لارې په دې اړه لنډ نظر راواستوئ. موږ هم هرومرو درته خپرو. وړاندې د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو اوس پام وکړئ. خو او دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې په پاکستان کې د وروستیو اعدامونو تفصیل هم درکو. خو اوس فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې په توند لهجه ځینې غوښتنې ورسره مطرح کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او 28 ټپیان دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بادغیس ولایت په خپل سفر کې د دغه ولایت خلکو سره ژمنه وکړه چې د امنیت په ګډون به د دوی ټولو ستونزو ته رسیدګي وسي. د پاکستان پوځ وایي په هغه وخت کې څلور تنه یاغیان چې د یوې پوځي محکمې لخوا محکوم شوي وو اعدام شول. تکه سوي نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریې د سولې خبرو بل پړاو پیل سي. تمه ده د روسیې ولسمشر نن د پسوچی شهر کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. او د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د هغه امریکایي وګړي نیول تاییدوي چې په پیونګیان کې تدریس کوي. دغه امریکایي وګړي تیر میاشت نیول شوی وو.
او سم مرزی احمد زی اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې له پاکستان سره د پټان لارې د تړل کېدو له امله په دغه ولایت کې د خوراکي توکو، سبزیو او میوجاتو بیه څو برابره لوړه شوې ده. د هغې خونی رئیس نصیر عالمیار د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تېرو دوه میاشتو راهیسې دغه سوداګریز لار د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوې چې له امله یې څه باندې 200 په سوداګریزو توکو بار موټر درېدلې دي.
او دغه لار ډېر مهم لار ده. پوله غړه کې موږ موټر ولاړ زمو تاجران مو هغه ډېر غټ توان لیدلې د یو غټ ستونزو د پکتیا لپاره. او دا لار ډېر مهمه لار ده، اقتصادي لار ده. که چېرې دغسې بند پاتې شي زموږ کېدی شي د زموږ کوم صادرات دغه لاره موږ کوو هغه هم د خان سره مخامخ کېږي.
نوموړی وایي چې د پټان لار د تړل کېدو مسله یې په وار وار له مرکزي حکومت سره شریکه کړې خو پاملرنه ورته نه کېږي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د دغې لارې د تړل کېدو له امله سوداګر په ورځ کې څه باندې 1 میلیون افغانۍ زیان ویني. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د سبزیو د پروسس او بسته‌بندۍ څلور مرکزونه جوړ شوي دي. د کرنې رئیس انجنیر شاکر الله د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکزونه په خېوې، سره رود او کامې ولسوالۍ کې د کرنې ریاست او بهرنۍ مؤسسو په مالي ملاتړ د 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوي دي. ښاغلی شاکر وایي چې دغه مرکزونه په ورځ کې د 10 ټنه سبزۍ د پروسس او بسته‌بندۍ توانایي لري.
د هوڅو اقتصادي خبرونه ازادي راډیو او وړاندې ازادي راډیو 2019 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او د مخکخو خزو مخکې مو ویلو چې نن په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي ورځ ده. تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د مطبوعاتو د رسنیو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی؟ ډیرو اوریدونکو موږ ته سمدستي پیغامونه د افغان بسمه تسوه اتل شمیرې له لارې راسته ولیدي. یو څو لولو. عزت الله الهام له لوګر څخه لیکلي چې په افغانستان کې تر بل هر چا د ولس لپاره رسنیو ډیر کار کړی دی. ستایلو ول دی او له حکومت غوښتنه کوو چې د رسنیو امنیت خوندي کړي. له هلمند مخلص لیکي چې زما په نظر په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. د تاسو یو دنیا مننه. موږ یې هرومرو په نورو پروګرامونو کې هم درته خبرو. خو اوس راځو څو سیمه ییزې موضوع ته. د پاکستان پوځ وایي نن 4 تنه پر پوځیانو او ملکیانو د خونړیو حملو له امله په اعدام چې په اعدام محکوم شوی وو اعدام کړل. پاکستان په 2014 میلادي کال په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د خونړۍ حملې وروسته چې مسؤلیت یې د پاکستان تحریک طالبان ډلې په غاړه اخیستی و، د دغې ډلې د مشکوکو سخت دریځو لپاره یوه پوځي محکمې جوړې کړې چې تر اوسه یې په لسګونو کسان په اعدام محکوم کړي او لږ تر لږه 2 تنه یې اعدام کړي دي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم د بشري حقونو ډله بیا وایي چې له دغې حملې وروسته 441 تنه اعدام شوي دي او د تړلو دروازو تر شا د تورنو کسانو د محاکمه کولو په وړاندې اعتراض څرګند کړی دی. له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبی مومن پرې رپورټ لري.
د پاکستان پوځ هغه 4 وسلوال تر هغه اعدام کړي چې د هیواد پوځي محکمه ورته د مرګ سزا ورکړې وه. پوځي مقامات وایي چې دغه کسان پر پوځیانو او د امنیتي ادارو پر کارکوونکو په بریدونو د امنیتي سرتېرو تښتونې او وژنې او همدارنګه د ملکي کسانو په وژنه کې ککړ وو چې د پوځي عدالتونو لخوا ورته د مرګ سزا ورول شوې وه. د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د چهارشنبې په ورځ په خبر کې خبر پاڼې کې ویلي چې دم شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې غړي ول او زیاتوي دغه کسان په پاکستان کې په خونړیو ترهګریزو اعمالو کې لاس لاره او د عامو ملکي کسانو په وژنو او پر امنیتي ځواکونو په بریدونو او د هغوی په تښتولو کې ککړ ول. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې پر پوځي خونځي طالبانو تر برید وروسته چې د ماشومان او د خونځي د استادانو په ګډون پکې نږدې 1.5 کسان ووژل شول په قانون کې ترمیم وکړ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پوځي محکمې جوړې کړې. دغه محکمو تر جوړېدو وروسته سلګونه ترهګر ته د مرګ سزا ورکړې ده چې د پاکستان حکومت یې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګټور او مهم ګام بولي. که څه هم دغه محکمو 2 کلنه موده د روان کال په جنوري میاشت کې پوره شوه، خو د پاکستان حکومت د دې هېواد له سیاسي ګوندونو سره تر سلا مشورو وروسته یو ځل بیا دغه محکمو موده د 2 کلنو لپاره وغځوله او د کار کولو اجازه یې ورکړه. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې په پوځي محکمو کې د سزا شو ترهګرو د اعدام لړۍ تر هغې وروسته تیزه کړې چې وسلوال ترهګرو د روان کال په فبروري میاشت کې د پنجاب صوبې په مرکز لاهور او د سند ایالت په سیوان په لال شهباز قلندر زیادت کې خونړۍ ځانمرګي بریدونه وکړل. په دغه بریدونو کې تر سلو زیات ملکي وګړي وژل شول چې مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان جماعت احرار وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی و. د یادونه وړ ده چې د پوځ مشر د 13 میاشت په 19 نیټه په لومړي ځل په یو وار دغو دېرشو ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې وه چې پوځي محکمو په مرګ تورن کړي وه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 2.69 او لوی شارونه کې په 0.15 صفحه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د مې لومړی چې د کارګر نړیواله ورځ وه، د اساسي او بشري حقوقو په نن نی پروگرام کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروگرام یلمه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګیرواله. ګیروال صاحب، ښه راغلاست.
مننه زم خپل ور باندې خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه ګیروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د کار د حق په اړه او دا چې د افغانستان په قوانینو کې په دې اړه سوال سوي دي معلومات ورکړي.
تر ټولو نرمړی زه غواړم چې د کار رس د کارګر رس د افغانستان ټول کارګرانو ته مبارکي وایم او په دې هله چې یو رس د کار په برخه کې څه مشکلات په افغانستان کې وجود لري هغه له منځه ولاړ شي ان شاء الله. اول به د کار تعریف وکړو. کار څه ده؟ یعنی کار څه ته وایي؟ باید ووایو چې کار د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي، یعنی د هر هیواد د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي چې دا حق په ملي او بین المللي قوانینو کې اجرایي ضمانت لري. چې په دې اساس باندې د افغانستان اساسي قانون په خپل 43مه ماده کې وایي چې کار د هر افغان حق دی او د دې حق د لا ښه د تضمین لپاره د کار قانون منځته راوړلی ده. چې د کار قانون د په بعض مواردو باندې ډیر زیات تاکید کوي، یعنی د اتباعو د کار د حق باندې دا چې ټول اتباع د افغانستان حق لري چې کار وکړي او د کار شرایط، یعنی کله چې یو نفر کار کوي په کومو اساسو باندې په کومو شرایطو باندې د کوم حقوق لري او کوم امتیازات لري، د افرادو د کارکونکو حقوق او امتیازات د کار قانون تنظیموي. چې د افغانستان د کار قانون په 2مه ماده کې راغلي دي چې دا قانون د لاندې اهدافو لپاره وضع شوی دی. اول دا د کارکونکو د کار د اړیکو تثبیتول، تنظیمول او د ټینګښت لپاره، او دوم اساسي هدف یې دا دی چې د کار د مساوي حق تامینول او د کارکونکو له حقوقو څخه ساتنه. یعنی اساسي ترین هدف د دې قانون دا ده چې یو د کار په حق کې مساوات منځ راولي او د کارګرانو حقوقونه او امتیازات ورته تثبیت کړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې کارګرو ته پوره امتیازات د قانون لمخې په پام کې نیول سوي دي، آیا دغه امتیازات چې د افغانستان د کار په قانون کې و کارګرو ته ورکړل سوي دي د دوی ته لکه څنګه چې قانون وایي ورسېدلې دي؟
باید وایو هغه حقوق او امتیازات چې د کار په قانون کې کارګرانو ته په نظر کې نیول سوي دي هغه باید هغوی ته ورکړل سي، ځکه چې هر څوک چې کار کوي د مسلم حق ده. کله چې یو نفر کار کوي هغه باید دغه په مقابل کې امتیاز واخلي، ځکه هر واجبه مستلزم د امتیاز ده. نو په دې اساس هغه حقونه چې د کار په قانون کې او په اساسي قانون کې افغانانو ته په نظر کې نیول سوي دي باید ورته ورکول سي. اما زموږ په جامعه کې بعض مشکلات شته چې د دې سبب ګرځېدلې دي چې هغه حقونه چې باید کارګرانو غوښنه مستفید شي هغه نسی اخیستی. نو او دا سبب د دې ګرځېدلې ده چې اکثرا په افغانستان کې بیکاري ډېره زیاته شوې، ځکه چې موږ پوهیږو چې افغانستان له پرختي مملکتونو نه دی او افغانستان د پرختي مملکتو په جمله کې هغه مملکت دی چې تر ټولو نه زیاته بیکاري په کې شتون لري. څنګه چې 2014 کال کې، یعنی تقریبا یو کال مخکې، د بین المللي بانک یو سروې کړی و او په دې سروې کې معلوم شو چې تقریبا په 2014 کال کې د بیکاری کچه 80% ته په افغانستان کې رسیدلې ده. نو دا ټول د دې عامل دی چې زموږ قوانین په سمه توګه نه تطبیقېږي، ځکه چې که قوانین په سمه توګه تطبیق شي نو هیڅ به د بیکاري مشکلات او د کار د نشتون مشکلات به له منځه ولاړ شي.
ډېره مننه. تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بیکاري یو عامل د قانون نه تطبیق دی، که اوریدونکو ته د نورو عواملو په اړه معلومات ورکړي چې ولې دا مهال په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او ګڼ خلک د کار په تلاش دي؟
د بیکاري په افغانستان کې ډېر زیات عوامل لري چې څو مهم عوامل ته به اشاره وکم. اولین مهمترین لامل د بیکاري په افغانستان کې د دوامدار سولې نشتون دی. یعنی په افغانستان کې د بیکاري یوازینی اساسي لامل جګړه ده چې د ډېر وختونو راهیسې د افغانستان خلکو باندې تحمیل شوې ده. یعنی جګړه د دې سبب کېږي چې خلک نه کوي چې په خپل هیواد کې سرمایه گذاري وکړي او د کار د پیدا کولو زمينه مساعد کړي. دوهم لوی عامل د بیکاري یا دوهم غټ سبب د بیکاري په افغانستان کې د فساد او ترسیدل دي. یعنی متاسفانه په افغانستان کې فساد دومره کچه دومره لوړه ده چې دا د اکثریت بدبختی او لامل ګرځېدلې دي. لکه موږ ټول پوهیږو کله چې دولتي بستونه اعلانېږي نو هغه کسان ته ورکول کیږي چې هغه په دولت کې یا شناخت ولري یا واسطه ولري او یا هم رشوت ورکړي. نو دا د دې سبب کیږي چې آزاد رقابت له منځه ولاړ سي او کار فقط بعضي اشخاصو ته منحصر سي او نور خلک نسي کوي له دې نه مستفید شي. دریم عمده عامل په افغانستان کې د تولیداتو او د فابریکو نشتون ده. یعنی افغانستان خپل تولیدات نه لري او خپل فابریکې نه لري تر څو چې هغوی په خپل تولیداتو باندې کار وکړي. او همدا د فابریکې درلودل او د تولیداتو درلودل سبب د دې کیږي چې اکثریت خلک په کار باندې وګمارل شي، چې متاسفانه موږ نه فابریکې سمې فابریکې سټنډرډ فابریکې لرو په افغانستان کې او کیلرو هم هغه نشي کوي چې د ټول اتباعو د ضرورت ورته برآورده کی. او دریم اساسی لامل د بیکاری په افغانستان کې د برابرۍ پنګوالي نشټون ده او د هغې سب علت بیا هم ګرځي نامنی ته، ځکه چې اکثرا سرمایه گذاران او تجاران زړه نه کوي چې په افغانستان کې لوی پنګوالي وکړي او یا سرمایه گذاري وکړي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې سرمایه له وطن نه ووزي او بیکاري منځ ته راشي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ای ویلنډي وقفې ته. خبر وانا ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب کا اوریدونکو ته پر ټولنه باندې د بیکاری د اغیز په اړه معلومات ورکړي چې بیکاری پر ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري.
باید وایي چې بیکاری په هر جامعې کې ډېر ناوړه اغیز لري، یعنی د هر جامعې بنیاد تقریبا بیکاری لمنځه وړي، ځکه چې کله چې په یو جامعې کې بیکاری راسي هغه تبا ځان سره بدبختي وي ورسره راوړي، او دا تر ټولو لوی اغیز د بیکاری اغیز که موږ په خپل جامعې کې یعنی په افغاني جامعې کې په نظر کې ونیسو، هغه اول تر ټولو لوی اغیز دا ده چې د هیواد پاتې راتلل ده، یعنی زموږ هیواد پیشرفت نه کوي ځکه چې هلته کار موجود نسته. دوم دا چې د ځوانانو یو ځای کېدل د مخالفینو له ډلو سره ده، ځکه چې کله چې دولت د کار زمینه ځوانانو ته مساعد نه کوي نو ځوانان مجبوریږي چې د دولت مخالفو ډلو سره یو ځای شي او له هغو نه یو حتی که کم هم کېږي بعض امتیازات لاسته راوړي. درېیمه نغیړه اغیزه یې دا ده چې فقر او بیکاري په جامعه کې منځته راځي، او کله چې فقر او بیکاري په یوه جامعه کې منځته راسي نو هغلته ډېر نور بدبختي هم ورسره راوړي. بل ناوړه اغیزه یې دا ده چې اکثرا ځوانان له وطن نه وځي او مهاجرتو ته مجبوره کېږي، ځکه چې کله یوه جامعه کې کار نه وي هغوی مجبور دي له هر طریقه که قانوني طریق نه وي یا غیر قانوني طریق نه وي نورو هیوادونو ته مهاجرتونه کوي او هلته له زړه او بدبختیو سره مخامخ کیږي. بل لویه ناوړه اغیزه د بیکاري دا ده چې اکثرا ځوانان د مخدره موادو ته مخ راوړي، یعنی هغه متادیږي او د جامعې بنیاد متزلزل کیږي.
ډیره مننه. د ورستې پښتنې په توګه په ټولنه کې د بیکاری د لمنځه وړلو د حل لارې چارې څه دي، او په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته څه کول پکار دي؟
تر ټولو مهم لارې چارې دا دي چې دولت پاملرنه وکړي جامعې ته، اجتماع ټولنې ته او خلکو ته پاملرنه وکړي، او د صلح په راوړلو کې ډېر زیات کوشش وکړي، ځکه چې ما مخکې هم وویل چې یو له ډېرو لویو عواملو د بیکاري همدا د صلح نشتون ده. نو دولت باید کوشش وکړي چې جامعې ته صلح راولي او یو خودکفا حکومت منځ ته راولي چې هغه وکوای سي ټولنې کې کار منځ ته راولي او له بیکاري سره مبارزه وکړي. دوهمه لاره به دا وي چې موږ کوشش وکړو چې له خپلو طبیعي زیرمو څخه استفاده وکړو. څنګه چې ټول پوهیږو چې افغانستان کې ډېر زیات طبیعي زیرمې شته دي، لکه چې د سرو زرو، سپینو زرو، وسپنې، مس او نقره معدنونه موږ په افغانستان کې لرو، نو باید کوشش وکړو چې هغه په سمه طریقه سره اخراج شي او په قانوني طریقه سره اخراج شي، او هغه بعضې زورمندانو چې هغه په خپل انحصار کې راوړلي دي دولت باید دې ته توجه وکړي چې هغه د ټول ملت حق ده او له هغو نه په سمه توګه استفاده وکړي چې ترڅو د کار زمینه ټول اتباعو ته مساعده شي. دریم د خصوصي سکتور پراخول، یعنی دولت باید کوشش وکړي چې خصوصي سکتور ته زمینه مساعده کړي ترڅو هغه وکوای سي چې اتباعو ته د کار د رامنځته راوړلو زمینه مساعده کړي. څلورم کار چې باید دولت وکړي د زراعت په برخه کې پانګه اچونه، یعنی د افغان دولت مکلفیت لري ترڅو په دې برخه کې پانګونې سره پرمختللې ټکنالوژي او اصلاح شوي تخمونه افغانستان ته راوړي، ځکه چې موږ پوهیږو چې موږ وطن یو زراعتي مملکت ده، نو باید هغه پرمختللې ټکنالوژي چې په زراعت کې ضرور ده هغه باید راولي ترڅو د دې زمینې په پیشرفت خپل د دې سبب کیږي چې کار خلکو ته پیدا شي. پنځمه لارې دا ده چې باید اداري فساد سره مبارزه وکړو. کله چې اداري فساد په ټولنه کې او په جامعه کې له منځه ولاړ شي نو خپل د دې سبب کیږي چې هغه پیسې چې باید په کومو ځایو کې چې اړین دي هلته باید په مصرف رسیږي، او د دې سبب کیږي چې کار خلکو ته منځ ته راسي.
ډیره مننه.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخه خزي پروګرام ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم. نن فراه ولایت ته ځو. فرشته هلالي در پیژنو، کومې چې زده کړې دلته په کابل کې کړي، بیا یې د لا زده کړو د ماسټرۍ لپاره انګلستان ته سفر کړی دی، اوس هیواد ته راستنه شوې. دلته یې په بېلابېلو بنسټونو کې دنده اجرا کړې او په کارونو بوخته ده. فرشته هلالي د خپلو زده کړو دوره څنګه پای ته ورسوله؟ اوس یې په کومو برخو کې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی کړی دی؟ له اغلی فرشته هلالي سره په همدې خپرونه کې خبرې کوو. اغلی هلالي، زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه فرشته هلالیم او ریدونکو ته سلام وایم او مننه چې تاسو دا برنامه ته زماری فکرم
او ډیره مهرباني مون خوشاله یو چې تاسو سره یو ساسو لکارون نه پوښو دلته د اوردونکو سره معرفي کو لک ډیر چې ما اوردونکو ته په پیل کوم ویل چې تاسو هغه تحصیل دا ورته په کابل کې پاتې رسولې اما تاسو مخکې زمونږ سره خبرو کو ویل چې یو شخصي پانتون نه فارغ شوی ورسته بیا د زکلو لپاره انګلستان ته ولاړی د شخصي پانتون مو خپل انتخاب او نسبت دولتي تپ مقایسه کنه التم چانس پیدا نه کړ دل تلاړی کوم برخه کوم اصلن زده کړو کړی
البته ز د پاکستان څخه په 2015 کال کې راغلم مکتب پاکستان کې وصلیو نور ادامه تحصیل لپاره باید ما لږ کابل کې کانکور آمادگی نیولی وای چې هغه وخت لږ وخت ډیر نیولی
او هغه پښتو دری ژبه مې توان ته بار سره بلد
نه البته دغه سی و چې پښتو دری ژبه کې آمده نامه انګلیسي او اردو کوم درس
مجبور شو شخصي پانتون ته لاړ
شم مجبورم شخصي پانتون ته لاړ سم او سره
نو فوق العاده تاسو انګلیسي فوق العاده به زما په نظر باندې تاسو دومره په شاته تللی جات من زده کړی باید تر اخره پر انګلیسي وکي
البته دا
بیا د کارونو په برخه کې د خپل ژبه فرزند پښتو دری اردو انګلیسي د تاسو زده دي شاید نور ژبه هم د درته دسي اغیزناکه تمام شوي دي خوند داخلي ترې
ډیر زیات زه په فعلاً په کوموزيفي کې چې ما هغه کې ز جامع مدني د مدني ټولنو سره په یو وشتو ولایتونو کې کار کوم چې باید هم پښتو دری کې تسلیات ولرم چې د خپل خلکو سره کار کوم نو د تیر لسو کلو کې مې دری پښتون ډیر شسوي خبر می
او تاسو خپل موضوع ته راو دانګل خره چې مدني ټولنو برخه کار کوي مخکې ما وختل چوردون کوم زه معرفي کوم چې فرضاً تاسو د مدني ټولنو د پیاوړتیا لپاره کار کوي ډیر وخت د مدني ټولنو باندې یو فکر موجود دی چې دوی د بهرنیو بنسټونو لخوا تمویلېږي نو تابن تاسو د ژبه مزده دی همداسې به د همغږي د بهرنیو بنسټونو سره هم شته د څه په څه برخه کې نه کار کوي که اوریدونکو پوي شي
هغه مشته فاند راکې اما برنامه دلته افغانستان کې افغانان مختوري افغانان کابل کې مدیریت کې مشکو په ولایتونو کې مدني ټولنې د پیاوړتیا لپاره کار کوي او مدني ټولنې د خلکو د پوهاوي لپاره کار کوي آگاهي عامه پروګرامونه دي نو افغانستان کې تطبیق ټول افغانان کوي البته افغانستان خود اسی یو مملکت دی چې ټول برنامیز مرد در بحرانه یو بنسطون دخوا فند کیری
او استاسو پا برا که چه مخ که مال وستی دی تاسو دو پانی پا وزارت که کار کرده چیرنیز بنسطونو کم کار کرده و زینی چیرنه میکردی دی ال تاسو کارون چنگه و چوم را خلکو تا ملاس نیوه کرده دی چوم را خلکو تا اصلا رسیده لیه
ما پا وزارت معرف که در همگگی پا بخش که کار کوی برنامه پا دیرلس ولایتو که مکتبون جوڑه ولو کتابونه استول و ولایتون تاغه ولایتون چې شکار البته نو سوي ول معرف تیر کار نو کړي نو لاس راوړنی تیرې و او لاس راوړن داسې و چې ډیر ژر دی لیدله هغه تاثیر ډیر ژر معلومه دی چې اره مکتب جوړ سو کتاب لاړې شاګردي مکتب ته معلم استخدام
تاسو بل لیدل دار سو
هر څه به مخفل لیدل نو نو ډیر شکارو
دی فکر مو کوجه نه او کار مې وکي
bale
او غږی مو وکړه مخکې یادونه شو بیا مصر لپاره انګلستان ته ولاړې هغه په کومه برخه کې وکړه د سیو برخه د چي هیوا ته ضرورت دی
ډیر زیات ما په نظر ما خپل شخصا مصری مې په مدیریت بخش کړی چې فکر کوم شاید ډیر ماستران ونه لرو په افغانستان کې او ډیر ضرورت هم لرو
او کوی لرو شاید نارینه ډیر وي تاسو په نظر باندې نارینه ډیر
وي شي نه ډیر کم وي او دا پانتون چې شخصي پانتون یو بورس اعلان کړی وو افغانستان کې پنځه بخش کې تر ټولو ما اسما په نظر دغه مدیریت بخش ډیر شو په دې شپږ میاشتې درس وو و میاشتې بیا عملی کار پتا کوي او هغه عملی کار چې بالت په انګلستان کې زده کړی هغه زده کړی مې افغانستان ته راوړلې او رس داغه معرف سره کار وکي داغه څه چې زده کړی هغه تطبیق کړ
اوس معاملې کارم کړه زده کړم هم کړی دی یو خمودی رضان احساسوي ویني یو خمودی رضان
البته په افتخار سره ویلای سم چې وو په دې چې
څومره مسولیت قدر ته اوس پارل شي ممکن تر سره کړی شي ولایت وزارت ریاست جمهوری څومره کنټرول کړی شي
تر ریاست جمهوری پور بلا وخت ډیری اغه نسی ویلای اما فکر کوم چې خپل پکار کې ډیر شیم په دې چې د 15 نفر ټیم دلته مدیریت کوم
او په ولایتونو کې یو ویش ولایتونو کې اته ویش نهادو سره کار
کوم. عمر دم لا وړو کې ښکار یو دن خو تاسو نه ویني دلته چې وینم عمر مو وړو کې ده که شخصي پښتنه تراشو فرزن ژوند مو سره کم ده څومره انرژي لا په ځان کې ویني چې هغه لوړو اهدافو ته ورسېږي لکه تاسو چې ټاکلې دي؟
ولا د خپل تیر کم وخت چې ګورم څنګه تیر سوی دی او تر اوسه مقام ته رسیدلم فکر می مثبت دی چې انشاءالله چې ډیر ژر به تر دې لړ مقام ته ورسیږم. په دې چې تیر کا په یو کال کې
د کورنۍ مسولیت شان ته سپارل شوی کولای شي کار
وکړي
هغه ته اوس سپارل شي مور سره ټول یو ځای مخکې
ولای شي. فکر کوم چې په شیزنه کې دا ټول توانایي نسته او نور ټول دنیا کې ثابت کړي چې دوی هر څه کولای شي نو انشاءالله فکر کوم چې وسم کولای شي.
دلته په افغاني ټولنه کې د میرمنو خزونجونو په وړاندې یو ډول لیدلورې موجود دی تاسو ته احساسیږي د زورولې کې نه تاسو پروانه د کړي انرژي مخېستي مختتللې
زورول خو که څوک ډیر فکر وکړي زوري انسان زوريږي. زه خپله شخصا هیڅ فکر هم نه کوم په دې چې همیشه فامیل تشویق کړم هر وخت چې هغه نارینه چې په فامیل کې لکه پلار ورور هر څوک ساس سره وسی او تاسو وجه درکې ته مخته تلای سي او دومره د جامع په قصه کې هم نه کیږي. وخت چې خپل فامیل در سره ډیر وجه نسی او درته کومک نسی هغه وخت به الله ډیر به انسان ډیر زوريږي. ما متاسفانه د افغانستان کې ډیر کم دي چې خپل فامیل د تاغه وجه درکې
او تاسو خپل فامیل نو خپل کورنۍ اوګه در کړې و
او ډیر زیات
نو یو راز زمداد چې تاسو مخته تللی که تاسو خپل توانای
خپل توانای سره د دوی د کومک ک ورور فامیل کی مشر څوک تشویق دانه کی ته هر څومره توانای ونه لري هغه توانای د باندې نه راوځي استفاده نه سیستم کوي.
اوس هغه هلالي تاسو ویل چې د مدني ټولنو د پیاوړتیا په برخه کې دوی ته هم غوي په برخه کې به دوی برخو کار کوي راتلونکي کې څه پلان لري هم دې کې پاتې کیږي که دا کارونه نه مخ کې پات څه کوي؟
البته زما مقصد دې چې په تعلیم په بخش کار وکم کوم معرف کیم کار کوي تعلیم په بخش کار کوي وسم د مدني ټولنو سره هم د آگاهی هم په بخش کې کار کوم ان شاء الله چې داغه کارو ته به ادامه ورکوم او خپل لوړی زده کړی چې پی ایچ ڈی تر لیول پورې وي ان شاء الله په داغه تعلیم تاثیر په بخش کې
وکړم. لاس زده کړو اراده هم شته
ان شاء الله.
ماشومان په خارونو کې دلته ویني پوهیږي چې د زده کړو نه ډیر لري دی او ته په اهمیت باندې پوهیږي څه ډول احساس کوي هغه وخت کې؟
ولاده چې هر ورځ د کور وځي تر څو چې دفتر ته رسیږي یا دفتر وځي کور ته رسیږي ډیر بدبختیانه ویني په شمول د ماشومانو چې د تحصیل تعلیم هغه بنسټیز ضرورت نه ورسیږي. زوریږو اما کار باید ورته وکړو باید ټوله کار ورته وکړو دغه و چې ما
لاسنیوی کوي داسې د ځینو ټولنو
لاسنیوی کوم داوطلبانه کار کوم یو انسټیټیوټ کې مې داوطلبانه ځوانان تدریس کوي یو کورنۍ سره داغو سرزه کار کوم چې فامیل مې دوه ته په درې کال کې کولی سي توانېدلې چې ماشومانې مکتب ته ځي تعلیم په ارزښت پوهېدلې دي او ډېر خوشحاله دي.
که هر څوک همداسې یو احساس ولري تاسو مثال ورکو فکر کوي د تاوتریخوالو نه وځو خلکو باندې به په دې وخت کې غږ څه یي ستاسو؟
خبره داده چې تعلیم فرض دی پوهه ډېره کو تاوتریخوال څخه وتلی سم او دا ځوان نسل مو ډېر دی تقریبا 50% ځوانان دي هر څوک دا خپل مسؤلیت وګڼي او پوهاوی ډېر کی هر ځای.
بلې اغلی فرشته هلالي تاسو ویل چې دلته لوی شوی یا پاکستان کوم وخت تر کړی په خارج کې چې زده کړو لپاره تللی وي خپل ولایت خلکو هم خبر یې هلته تللی چې هلته خلکو ژوند څنګه دی او خپلوانو ته څه ډول کار وکړي؟
ماشومتوب کې تللی هم ولایت وروسته دغه نه یم تللی اما د خلکو سره طبعا په ارتباط کې یم فامیلونه دي چې هلته ژوند کوي به یو شي ډېر خوشحاله یم چې فراه ولایت خلق لږ ډیر روشن فکر هم دي اکثر انځي تعلیم تحصیل کوي په فراه کې پانتون نسته هرات ته راځي هرات کې خپل لوړ زده کړې ادامه ورکوي خپل فامیلو څخه ډیر ځوانان دي نجونې دي هلکان دي چې راغلي دي هرات کې خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي نو د هغوی سره په تماس کې هم همیشه تشویقوم کوشش کوو چې خلکو ته غیر مستقیم
یعنی خپل همداسې همزولو سره تاسو خویندې ورته وایئ خورلاڼې ورته وایئ دې سره مخ کېږئ پیغام مو څه یي ورته؟
پیغام یې همیشه دای چې خپل ځان خپله مطرح کوي خپل ځان سره خپله کومک وکوي خپل ځان خپله وپیژنئ په جامې کې او همیشه نور وهڅوئ هغه ښه لارې چې تاسو اخیستې ده هغه ښه لارې ته همیشه نور هم وهڅوئ.
بلې د خبرونه وختم تقریبا پای ته رسیدي او دونکو ته او د چیخ په لومزلو تم پیغام مو کوي پټوله کې تاسو ویل چې الله هم د کار انرژي لري اما هدف مراته ونه ویل فرضن که کوم زیته ورسېږي شاید تاسو وایي چې والا یو مخکخه خزم ځان مه هدف تر رسوله کورنۍ می افتخار کوي
هدف ډیر وړو کښې ډیر غټ هدف دی انسان په نظر معلومیږي زما په نظر زما هدف دا دی چې دې جامعې کې د تحصیل او تعلیم په بخش کې کار وکم او خپل هڅو ته ادامه ورکم
چې دې لږ امکانات هم وي که هیڅ هم نه وي
که لږ هم وسي که هیڅ هم ونه سي دا په دې
معنی
خپل توانایي نه استفاده وکړو حداقل د یو لس ماشومانو په ژوند کې هم چې تغیر راولي یو لس ماشومان هم چې تحصیل تعلیم ته وهڅوي کومک ورسره کوي دا ډیر ډیر زیات
بل افرشتہ لالی ډیر زیاته مهربانی چې زموږ سره خبرونه کوي یو مخکې خزه پتوګه مو مونږ ته او ټولنې ته ځان اور معرفي کوم مننه چې را سره وي پر سره د درنو اردوونکو ته هم وایم چې زموږ د خبرونه چې تاسو اوس اوري هر چهارشنبه د ماسپخین په 2:30 بجې بیا تکراری یک شنبه د سهار په 3:30 بجې خبريږي که تاسو هم په خپل سیمو کې مخکې خزه پیژنئ مونږ ته په 0 شپږ 9 0 1 0 1 0 شمیره معرفي کړئ چې مونږ بیا تر نورو اردوونکو ورسو نو فرشتہ لالی تاسو نه اوسل بیا مننه چې خبرونه کې را سره وای
او
درنور دن کوستاسو نه مننه چې تر اوسه مو زموږ خبرونه تعقیب کړه او